درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د آزادی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه واوري. د وی لوهې پر سر د اختلاف له حل کېدو وروسته د تورخم دروازه د باري موټرو پر مخ بیرته پرانستل شوه. دا لارا تیره شپه هغه مهال بنده شوه چې د طالبانو ځایي چارواکو د پاکستان له لوري د یوې لوحې پر نصبېدو اعتراض وکړ. په تورخم کې یو پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل دومبې خپور شي، مشال راډیو ته ویلي چې دا لار د دواړو خواوو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته خلاصه شوې ده او استاد لرونکي خلک پرې تګ راتګ کولی شي. د دغه چارواکي په وینا یو جنجالي لوحه لري کړې شوې ده. تر دې وړاندې نن باختر خبری آژانس د تورخم د کمیسار مولوي عصمت الله له قوله ویلي و چې تېر شپه ناوخته پاکستانی لوري غوښتل تورخم دروازې ته څیرمه د افغانستان خواته 40 متره را مخکې د لوحې په پلمه یو بل دروازه جوړه پی چې دوی مخه ونیوله. د خوړو نړیوال پروګرام بیا WFP افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر ایکس پانا لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوړاندې تر 6 میلیونه زیات خلک په کور دننه بې ځایه شوي، هغوی چې نوي له پاکستان راستنیږي له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ کیږي. د دې پروګرام په خبره دوی د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري او نه پوهیږي چې په څه ډول به له ژمی ژوندۍ ووځي. د خپړو نړیوال پروګرام همداراز ویلي چې له دغو زیانګالو خلکو سره د لومړنیو مرستو لپاره 6.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالي مرستې به په دې هیواد کې د 2 لک ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څانګې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي جولی تا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې له پاکستانی چارواکو سره د حقوق افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دسمبر په 16 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نویس د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف تورانی او د ملګرو ملتو له چارواکو سره غږېدل. د خبر پاڼې پر اساس نویس ویلي چې واشنگتن د هغو افغانانو خوندیتوب او په امریکا کې ژوند میشتولو ته ژمن دی چې په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کړی دی. او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ټراک نن چهارشنبه خبرداري ورکړ چې په غزه کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته او د شکیل خو غواړي چې د دا ډول سرغړونو ډډه وکړي. ټراک په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د بشرپالنې د چارو همکارانو یې په سیمه کې وضعیت ناورین ښوولی او زیاته کړې چې په دې شرایطو کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته. هغه همداراز وویل ټولو شکیلو خواوو او ټولو دولتونو په ځانګړي ډول نفوذ لرونکو ته پکار ده چې باید بیړني اقدامات وکړي. تاسې زموږ شغله آزادي راډیو اوري. په روانه خبرونه کې به واوري د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکی زیان اړولې دي. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په جګړو کې کورونه نړیدلې دي.
لیمو کلی تقریبا کاملا رنګ شوی دی. په دوه کې 2-3 سوه کور تخریب شوی دی.
په کندهار کې هغه ښځې چې په خواهی په دولتي او نادولتي ادارو کې کار کوي وایي
زنار نه نلارم په کور کې چیز ما سره کار وکي ما سره وجو لګوي ډېر د پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
د کونړ مالداران له وچکالی شکایت لري.
وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. ورونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدون کې زیان اړولې ده. د ادارې په یو نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې نجونو بلکې هلوکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودلې ده. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبان د هلکانو او نجونو لپاره د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکي زیان رسوي. د سازمان پرون په یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړه لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وایاندي ذبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خود بشری حقوقو څار سازمان د ښځو حقوقو د برخې څېړونکو او د راپور لیکوال سحر فطرت ویلي طالبانو د ټول هیواد ښوونیز سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی، هغه چې د نوموړي له قوله د باکیفیت زده کړو څخه به بې برخې وي. د بشری حقوقو څار سازمان په راپور کې د طالبانو لخوا د ښځینه ښوونکو له دندې لرې کول، له افغانستانه د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانې هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې د زده کړو کیفیت لوېدلی او تر څنګ یې په ښوونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضري ډېره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوي چې طالبانو ډېری خزینه ښوونکي له دندو لرې کړي چې له عملی یا غیر مسلکي ښوونکي زده کوونکو ته درس ورکوي او یا هم زده کوونکي له ښوونکي پرته په ټولګي کې ناستوي. د بشری حقوقو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې له 22 هلکانو چې له 13 تر 12 ټولګي زده کوونکي دي او د هغوی له میندو پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د زده کوونکو دا هم ویلي چې طالبانو د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مضامین له نصاب وستي چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوي دي. د بشری حقوقو څار سازمان له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې له طالبانو وغواړي څو نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل تبعیضي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیت زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا نن یوه خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودل شوی او زیاتوي. د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6% زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په ښوونځیو کې د نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. په کابل کې د یوې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
دغه بهیر ډېر زیات ټکنی شوی دی، مهم مضامین پکې نه تدریسېږي. هغه تکړه او مسلکي استادان ښوونکي چې دلته 40-50 کاله تدریس کړی وو هغه ټول د دې وطن نه وتی دي، مهم کدرونه د افغانستان نه وتی دي. نو مکتبونه بند دي، اکثریت ښوونکي په کور ناست دي.
خونجونی بیا د خپلو ښوونځیو د پرانیستو غوښتونکي دي. په ننګرهار کې د یوې لیسې د 2 ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي او د طالبانو حکومت یې ښوونځي ته د تلو مخه نیولې وایي
منګ ډیر اړتیا لرو ځکه چې افغانستان ته منګ باید خدمت وکړو، منګ باید تر 12 پوري پاس کو دا مکتب.
د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم ته د محدودیتونو په وجه کولو سره لویه ضربه ورکړي او تر څنګ یې په مسلکي بستونو هم غیر مسلکي او د خپل ډلې کسان ګمارلي چې کیفیت هم تر اغیز لاندې راوستي دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د افغانستان په اړه د مشورو لپاره پاکستان، قطر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان ته لس ورځنی سفر پیل کړی دی. ویست نن پر خپل ایکس پاڼه کښلي د دسمبر د 15 او 15 ترمنځ به پاکستان، متحده عربي امارات او قطر او سعودي ته د سفر په ترڅ کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبري وکړي. د دې موضوع جزئیات وابري.
په داسې حال کې چې پاکستان کله هم د بیا اسناد افغان کډوالو د نیونې او ایستلو لړۍ لا روانه ده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د سیمې د هیوادونو سفر پیل کړی دی. نوموړي نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د ډسمبر د 15 او 15 نیټو ترمنځ په پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاوو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. توماس ویس داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو لس ورځنی سفر پیلوي چې روان اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولیتا والز هم پاکستان ته سفر کړی و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تېرې سې شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د جولیتا والز نویس او په پاکستان کې د امریکا له سفیر ډونالد بلوم سره یې لیدنه کړې. ښاغلی دورانی زیاته کړې چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې شوې. د افغان کډوالو په اړه دا لوړ پوړي پلاوی داسې مهال سفر کوي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت شمېرې ښیي چې د پاکستان حکومت هره ورځ تر زرو ډېر افغانان په زور له دغه هېواده شړي. هممهاله په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له لورې د کډوالو د نیونې او ځورونې لړۍ په چټکۍ دوام لري. د پاکستان په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال احمد افغان وایي پاکستان کې پولیسو د افغان کډوالو د نیونې لپاره نوي چک پوینټونه رامنځته کړي دي او دوی نیسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه پاکستان کې افغان مهاجرین هغه مهاجرین چې هیڅ ډول ویزې ونه لري دوی د پاکستان حکومت لخوا نیول کېږي، زندانونو ته لېږدول کېږي او بعدن بیا افغانستان ته ډیپورټ کېږي. چې دغه لړۍ اوس هم په ډېره چټکۍ سر روانه ده.
نوموړی وایي د نړیوالو سازمانونو له فشارونو سره سره پاکستان حکومت خپل دریز بدل نه کړ او پر افغان کډوالو یې د پټوکو بده ورځ راخیستې ده. د پاکستان په اسلام آباد کې یوه بله افغان کډواله نسرین حمیدی وایي د پاکستاني پولیسو له لورې ونیول شوه خو بېرته په ضمانت خوشې شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرینو کې در پاکستان
کوم افغانان چې پاکستان کې ژوند کوي د پولیسو تر څارنې لاندې وي، همیشه پولیس کورونو ته ورځي، کډوال نیسي. زه خپل روغتون ته پر لاره وم چې د پاکستاني پولیسو له لورې ونیول شوم. څلور ساعته د دوی په بند کې وم، خو وروسته د هغو کسانو په همکارۍ چې د کډوالو ادارو کې کار کاوه په ضمانت خوشې شوم،
آزاد شدم دوباره.
دا کډوال په داسې حال کې د پاکستاني پولیسو له لورې د نیونو او ځورونو څخه شکایت کوي چې له هم افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس تېره ورځ پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې یوازې تېره ورځ د تورخم دروازې له لارې سل کورنۍ راستنې شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه له پاکستان څخه د بېرته راستنېدونکو افغان کډوالو شمېر تر 3,10,000 اوښتی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی یو اربیا ویلی چې په ایران کې حق افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایران د تسنیم خبري اژانس تر راپور لمخې احمد وحیدی د سرګندونی د ایران په احواز ښار کې د محصلانو د ورځې په لمانځغونډه کې د شهید چمران پوهنتون محصلانو ته د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. په ایران کې په ورسوي ورځو کې خصوصا کله چې دغه هیواد د یزد ولایت په میبوت کې یو ایرانی ووشل شو او ځینو وویل چې دا ایرانی یو افغان وشلی دی او ورپسې یو شمیر ایرانیانو د افغانانو په کورونو حملې وکړې. له دې سره په یو وخت په ایران کې یو شمیر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې اندېښنې شریکې کړې او پاینه حل کې ویل چې خپل هیواد هم نشیتلی. د دې موضوع جزئیات د آبدی سپوږمۍ په راپور کې اورو.
له ایران څخه د افغان بې اسناده کډوالو پر ایستلو یو ځل بیا ټینګار. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي په ایران کې میشت افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي زیاته کړې چې افغان کډوال په موقتی توګه په ایران کې ژوند کوي او باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. سرچینې ویلي احمد وحیدی دغه څرګندونې د ایران په احواز ښار کې د محصل ورځې په لمانځغونډه کې د شهید چمران پوهنتون محصلانو ته د پوښتنې په ځواب کې کړې دي. نوموړي ویلي
من اخیرا هیئتی از طالبان اومده بود اینجا گفتم شما باید بستر آماده کنید برگردن.
په دې وروستیو کې د طالبانو یو هیئت راغلی و ورته ومه ویل چې باید خپل بستر آماده کړي او هغوی له موږ فرصت وغوښت. دوه ډوله کډوال لرو، هغوی چې اسناد لري او هغوی چې اسناد نه لري. اسناد چې نه لري باید وویستل شي او هغوی چې اسناد لري باید تنظیم شي.
بخشی هستن، حالا تو حوزه های مختلف هستن، مجوز دارن. اونایی که مجوز دارن باید ساماندهی بشن.
مخکې تر دې هم ایرانی چارواکو د افغان بې اسناده کډوالو د ایستلو خبره کړې وه. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ایران په یزد کې ایرانی اتباعو او افغان کډوالو ترمنځ نښتې رامنځته شوي او ادعا کېږي چې یو ایرانی تابع په کې د یو افغان له لوري وژل شوی، چې په پایله کې د ایران خلکو د افغانانو پر کورونو حمله کړې او سوځولې دي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دې اړه وویل چې دښمن د افغانیت ضد او د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ د شخړې په لټه کې دی چې موږ ته د منلو وړ نه ده. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې یو افغان کډوال عبدالله د دغې قضیې په اړه چې تاوتریخوالی رامنځته کړی وایي:
تا فعلا هم هویت کې کسی جوان ایرانی را سوشته مشخص نیست که آیا افغانی بوده یا نه بوده.
تر له دې چې تر اوسه د دغه کس هویت نه دی معلوم چې افغان و که نه، بیا هم د یو کس سزا باید ټول کډوال ونه ویني. جرم یو فردي عمل دی. د ایران خلک زموږ سره هم فرهنګ او هم ژبې دي، باید د افغانستان شرایط درک کړي او هغوی چې نفاق اچوي باید مخه یې ونیسي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال دا هم وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم خپل هیواد ته نشي ستنېدلی، ځکه د دوی په ټکو افغانستان ته بیرته د ستنېدو په صورت کې به وګواښل شي. د تېر جمهوري نظام یو سرتېری چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ایران ته کډوال شوی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي:
هم سیم کارت و هم کارتهای بانکی که به خاطر رفع مشکلات مهاجرین بود اینا را آماده کرده بودن که بر مهاجرین توزیع کنند.
با چه زین کارتونه، بانکی کارتونه او سیم کارتونه پر افغانان رو بیشی در حقی اولوست چه طالب چارواکی ایران ترقلی و هغه پروسه هم و داریده او دغه کارتونه مو ترلاسه نکرد او لدیر مشکلاتو سر مخیو چه هر ورز با لزگون افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. زموږ غوښتنه د ایران له دولته دا ده چې دلته ژوند وکړو تر هغو چې د افغانستان سرنوشت معلومیږي. که موږ بیرته افغانستان ته ولیږل شو، موږ به د مرګ انتظار باسو او مرګ به زموږ انتظار باسي.
اگر ما با چنین سرنوشت روبرو شویم، ردی مرشویم به افغانستان، فقط انتظار مرگ و انتظار مرگ ما میکشه و ما هم انتظار مرگ میکشیم.
یادونه ده چې د ایران ملي امنیت شورا 14 ولایتونو ته د افغانانو په سفر هم بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی دوه ورځې مخکې د ایران اسنا خبري آژانس ته کړې وه. د ایران د کورنیو چارو وزیر داسې مهال د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکوي چې هم مهاله له پاکستان څخه هم هر ورځ په سلګونه او زرګونه افغان بې اسناده کډوال ایستل کیږي او خپل هیواد ته ستنول کیږي، چې د دغه هیواد دا اقدام په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مل دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د بخښنې نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي له نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان دا څرګندونې په یوه نوي راپور کې چې نن یې خپور کړی کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دې ډول تاوتریخوالي کې شکیل دي. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیري او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل په هغه یو سلو شل مخیز راپور کې چې نن چهارشنبه خبر کړی او پکې د 45 ژوند پاتې شو کړهونه مستند شوی دی، ویلي چې له جنسي تاوتریخوالي د ښځو، سړو او ماشومانو په وړاندې له مجازاتو پرته د یوې وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی. په مرکه شوو کسانو کې چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالی شوی، شپږشتې سړیان، 12 ښځې او وې ماشومان دي. په راپور کې ویل شوی چې له توقف شوو مترزانو سره د جنسي تیری، د لهیز جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي د نورو ترسره شوو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې غبرګون کې په ټول هیواد کې د لاریونونو په سر کې وې. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې وه. د بخنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلمار وویل، زموږ څېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د معترضانو د شکنجې، مجازاتو او دوامداره فزیکي او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول له جنسي تیري او د جنسي تاوتریخوالو له نورو بڼو کار اخیستی دی. میرمن کلمار ویلي، هغه دردونکي شواهد چې موږ راټول کړي دي د پراخه بیلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د معترضینو او مخالفینو د ځپلو لپاره له جنسي تاوتریخوالي د یوې کلیدي وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړۍ د اعتراضونو پر مهال توقف شوو کسانو سره جنسي تاوتریخوالی ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه، بسیج ملیشه، د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلفې ادارې لکه د عامه امنیت پولیس، د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي، اکثره قربانیانو چور سره ناوړه چلن شوی، له دې ویرې چې بیا ورسره تاوتریخوالی ونشي د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړي، او زیاته کړه په نادرو مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپلو کړاوونو خبره کړي هغه له پامه غورځول شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلمارډ ویلي، له سیاسي ارادې او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خنډونه د ایران پر قضایي سیستم سوری غوړولی وي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي، د خپل راپور موندنې د نومبر په 23 له ایراني چارواکو سره هم شریکې کړي، خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د میدان ورتک ولایت یو شپږ اوسیدونکو وایي کورونه د تیرو شلو کلونو په جګړو کې ویجاړ شوی او د رغولو وسینه لري. د دې ولایت اوسیدونکو وایي خیریه بنسټونه او واکمن طالبان دي ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
دا محمد شاهد دی، د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسران غشتي. نموړی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال لس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجبې ځای وو، او هغه مهال کور د شکیلو لورو لخوا د مرچل په توګه کارول سوی. دی وای د لاس په تڼاکو جوړ سوی پر دې کوری په لکونو افغاني لګښت کړي، خو وای اوس بیا د هغه ډول ودانونه تو
پښتنه مودا ده چې موږ در به در خاک وسری اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. اوس په خپل په دې کار کاختایو چې سابا یې څوک بنمنیم نه وي چې دا شی جوړ کړي، بېلیتم ورته ګوره. نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي، د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې له ده هم تیرې شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب سوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنګو نه ده، نیم کلی دی، ګډ وډ دی، ټول خراب شوی دی، د جنګ دی لاسه د لاس کول هم سایه وسي لا پیدا نه زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور دی اس په بیرته سره جوړی.
میدان وردګو ولایت چې اوسیدونکي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي، اوسیدونکي اوس له خیریه موسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
زموږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی، په دوی کې 2-3 سوه کوره تخریب شوي دي، کاملا تخریب دي. تاسو کېدی چې ووینئ داس کور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تېرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولس رسېدلي دي، چې هم د امریکان د خونه په چوکو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شدي، په بمبارونو کې، په توپونو. هغه چې د موږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بل خو د دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت ته سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلق شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو. خو زه دونه اطمینان درکوم چې د عمارت مسؤولین په دې ته خامخا توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب سوي، بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب سوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې د روانو او تیرو کلونو وچکالیو په دې ولایت کې ډیر څړځایونه له منځه وړي دي. د دوی په وینا څاروي له بچیو راوړلو او شیدو ورکولو وتلي دي او همدا دلیل دی چې د څارویو شمېر ورځ په ورځ په کمیدو دی. په دې اړه له کونړ دا راپور.
د کونړ ولایت کې سیدونکو وایي زمکه کمی دي او غاڼې کورنۍ خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو په ساتلو او د هغوی پر تولیداتو حل کوي. خو په بیانای چې تیر و روان وچکالی وي په ولایت کې څړځایونه وچ کړي او د څارویو خوراکۍ له منځه وړې ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله:
دا چې وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه در مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخه نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي. نو د دولت څخه مو هیله ده چې له موږ سره کومک وکړي.
عبدالحکیم د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي په خوای په سلګونه وزې او په لسګونه غواګانې درلودي. په اوړي او ژمي کې به یې څاروي په خېټه ماړه وو او د دوی ژوند هم ورسره ښه تیرېده. خو اوس کالو سر د څارویو د خوراک نشتوالي سره مخ دي.
د ځمکو څخه حاصلات ډېر نه لرو، څاروي لرو، موږ مالونه لرو، غوا، ګډې، بزې. یو اندازه دغه ځکه غرنیو سیمو کې اوسېږو. دا څو کاله کېږي چې وچکالۍ زیاتې شوې دي. د وچکالۍ په وجه باندې اوبه ورکې شوې دي او دارنګې د مالونو هغه د څر کم واښه او بیاګانې چې کمې دي هغه کم شوې دي. نو دې د وجې نه موږ په اوړي کې هم د مشکل سره مخ یو، بلخصوص په ژمي کې چې موږ کوم ځایونو ته مالونه انتقالوو. هغه چې هغه عبارت دي د کونړ ولایت مرکز درای پیچ، نارنګ ولسوالۍ، چوکۍ ولسوالۍ، خاص کونړ او داسې نورې ولسوالۍ ته هلته مالونه انتقالوو. هغه ځایونه اوس بېخي د غرونه سپېره شوي دي، ګاګانې پکې وچ شوي، ورک شوي دي.
عبدالحکیم راته وویل وچکالۍ او د خوراک نشتوالي څاروي له شیدو او بچیو راوړلو ویستلي او دې سره یې د څارویو شمېر هم مخ په کمېدو دی.
نو د یو همدا مشکل دغه سره مخ یو چې کله وچکالیانې وي مالونه بچی نه کوي، ګډې بزې او دغه مالونه چې کم دي بچی نه کوي او دارنګې نور مالونه ورځ تر بلې خرابېږي، مخ په کتر روان دي. نو د دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې موږ سره د پام وړ مرستې وکړي.
څاروي لرونکي له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دي دوی سره هم د څارویو لپاره د خوراکي توکو مرستې وکړي څو یې مالداري د ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي د څارویو لرونکو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي د وچکالیو له امله پرې له شوو اغېزو شکایت کوي چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې وچکالیو، د اوبو نشتون او د اقلیم بدلون بزګران، بڼوال او څاروي لرونکي ځپلي دي او په ډېرې سیمو کې خلک له کښتونو، باغونو او څارویو خلاص کړي چې دا ټول لاسنیوي او مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو.
زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي راځو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي.
لوی ورور پاکستان کې موږ سره ډیر ظلم کیږي، موږ سامانونه ګرځول کیږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کیږي ورورک، پیسې په نه کار راسته اخیستل کیږي ورور.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. نه نیمې بجې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د یوې لوحې پر سر د اختلاف له حل کېدو وروسته د تورخم دروازه د باري موټرو پر مخ بیرته پرانستل شوه. دا لاره تیره شپه هغه مهال بنده شوه چې د طالبانو ځایي چارواکو د پاکستان له لوري د یوې لوحې پر نصبېدو اعتراض وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر ایکس پانا لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوړاندې تر شپږ میلیونه زیات خلک په کور دننه بې ځایه شوي، هغوی چې نوي له پاکستان راستنی شي له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وای له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرستې به په دې هیواد کې د 2 لک ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولی تا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره د حقوق افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ترک نن چهارشنبه خبرداري ورکړ چې په غزه کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته او د شکیل خو غواړي چې د دا ډول سرغړونو ډډه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنخت میومنی. د دیونه په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې انګلستان ته ماته ورکړه. د 19 کلن ځوانانو اسیا جام سیالي پیلېږي. افغان لوبډله هم پکې ګډون کوي. هند تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته ماته ورکړه. د 19 کلن ځوانانو د فوټبال نړیوال جام جرمني وګاټه. د خزینه بیگ بیش لیگ پایلوبا ایډلیټ سترایکرز لوبډلې ګټلې. او د خبرونې په دویم نیمایي کې مدرته د لوبغاړو په فزیکی تکړخت مرکه کړې ده. په مرکه کې به واوري چې یو لوبغاړی خپل فزیکی تکړخت څنګه ساتلی شي او د دې ترڅنګ په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې به د راشد خان ځایناستی څوک وي، لوبډل مشري باید څوک وکړي. دا پوښتنې د خبرونې میلمه دولت خان احمدزی ځواب کړي دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په یوې تمریناتي درې ورځنۍ سیالۍ کې خپل سیال انګلند ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې یادو لوبډلو د کرکټ دوستانه سیالي ترسره کړه. امید ظهیرمل نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان الف لوبډلې د انګلند الف لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوبډلې د انګلند لاینز لوبډلې د 120 وکټو منډو هدف ته 5 لوبغاړو په اوټ کېدو پوره کړ او د 5 وکټو په توپیر یې لوبه وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په ګټه په وروستۍ پاڼې کې درویش رسولي 15، احسان جنت 29 او لوبډل مشرق رام علي خیل 22 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. یاد سیالی چې د دواړو کرکټ بورډونو په ګډ لګښت عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې وشوه. انګلینډ په لومړۍ پاڼې کې 130 منډې کړې وې چې په ځواب کې افغانستان 120 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر اکرام علي خیل او درویش رسولي په لومړۍ پاڼې کې په ترتیب سره 1440 منډې کړې. په دویمې پاڼې کې انګلینډ یو اربیا خطوپوهنه ونه کړه شو او ټول لوبغاړي په 130 اتیا منډو آؤټ شول. په دویمې پاڼې کې افغان لوبډلې ته د 140 منډو هدف ورکړل شوی و چې د 15 وکټو په آؤټ کېدو سره یې پوره کړ. په دې سیالۍ کې کیرلا سې ورو توپ اچونکي ضیاءر رحمان اکبر په دواړو پاڼیو کې د انګلستان لس لوبغاړي آؤټ کړل. همدارا سلیم صاحبی درې، ظاهر خان او شرف الدین دوه وکټې واخیستې. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي د یادې لوبې څخه یې موخه د الف لوبډلې بوخ ساتل او د سور توپ سره د هوایي خبلتیا ده څو د ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو اوسي. د ویلو ده چې یادو لوبډلو په لومړي ځل درې ورځنۍ سیالۍ وکړه.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې د ګډون په موخه د دسمبر په 6 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړ. افغان لوبډله به د دې نړیوال جام په ګروپي پړاو کې له هندوستان، نیپال او پاکستان سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د افغان 19 کلنو کمر ملي لوبډله به چهارشنبه د دسمبر په 6 نیټه متحده عرب اماراتو ته روانه شي تر څو هلته په د 19 کلنو کمر لوبډلو په آسیا جام کې ګډون وکړي. البته نن دوی د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس نصیب خان سره یو ناسته درلوده چې په دغه ناسته کې دوی ته ډاډ ورکړل شو او د دوی نه دا هیله څرګنده شوه چې دوی به انشاءالله په دغه راتلونکو سیالیو کې ښه وځلیږي. نو افغان لوبډله په ای ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال سره ځای لري او خپلې د لومړي پړاو سیالۍ به هم د هندوستان، نیپال او پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د دوی لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د دسمبر په 8 نیټه د هندوستان په وړاندې، دویمه لوبه د نیپال په وړاندې د دسمبر په 10 نیټه او دریمه لوبه د پاکستان پر وړاندې د دسمبر په 12 نیټه باندې ټاکل شوې ده. همدارنګه که خدای کوي موږ بل پړاو ته لاره پیدا کړو، نیمه پایلو به ته نو نیمه پایلو به بیا د دسمبر په 15 تاریخ باندې دي او همدارنګه پایلو به د دسمبر په 12 نیټه سکیجول شوې ده.
د یادو سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې کرکټ بورډ د نصیر خان تر لوبډل مشرۍ لاندې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې اوه احتیاطي لوبغاړي هم پکې شامل دي. د ولیدا چې افغانستان په 2018 زیږدیز کال کې د آسیا جام په د سیالیو په پایلو کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
په ورزش کولو لا نشئی موادو ځان وساتئ.
د هند کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته د شل ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې 15-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند او استرالیا مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل. د شل ورځو په دې سیالیو کې یو اربیا میکسویل ډېر خزلېدلی دی. له سالی محمد سالی نور تفصیل اورو.
هندوستان تر نړیوال جام وروسته خپل لومړی لوبډړی د نړیوال جام له ګټونکو لوبډلې استرالیا سره ترسره کړ چې 4-1 په مقابل کې وګټله. دا د شل اوریزو سیالیو لوبډړی و چې د نومبر میاشتې پر 23 نیټه پایل او د دسمبر پر 3 نیټه بشپړ شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هند د 2 وکټو په توپیر سیالي ګټلې وه. استرالیا د 208 منډو هدف ټاکلی و چې هند په وروستي اور کې د 8 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. استرالیا ته جاس انګلس 110 منډې کړې وې او هند ته بیا لوبډل مشر سوریا کومار یادوف 80 منډې وکړې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. دریمه سیالي چې د نومبر میاشتې پر 16 نیټه ترسره شوه، هند د 4-4 منډو په توپیر ګټلې وه. هندي لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه چې 215 منډې یې کړې وې. استرالیا بیا د 9 وکټو په سوځېدو سره 191 منډې وکړې. په دې لوبه کې هندي یس شوی جایسوال چټکې 350 منډې کړې وې چې د لوبې د غوره او اغیزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی وو. دریمه سیالي بیا میکسویل د چټکې سلیزې په مټ استرالیا ته ګټلې وه. دغه لوبه د نومبر پر 28 نیټه ترسره شوه. هند 222 منډې هدف ټاکلې و چې استرالیا د ورستي اور په ورستي توپ پوره کړ. د هند لپاره روتراج گایکواک 123 او استرالیا ته میکسویل 104 منډې کړې وې. گایکواک د اغیزناک او میکسویل د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې وې. پا په څلورمه سیالۍ کې هندي لوبډلې د شلو منډو په توپیر لوبه وګټله. هند چې یو وار بیا توپ وهنه کړې وه 115 منډې وکړې، خو آسترالیا یوازې 145 منډې وکړای سوې. د هند لپاره دا ځل اکشر پټیل په توپ اچونې کې ښه ځلېدلې وو او د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. هغه په څلورو اورونو کې 16 منډې ورکړې وې او درې مهم لوبغاړي یې سوځولې وو. پنځمه سیالۍ چې د دسمبر پر درېمه نیټه په بنګلور کې ترسره سوه، د شپږو منډو په تفاوت سره هند وګټله. بیا هم هند هدف ټاکلی و. د لوبډلې 116 منډې کړې وې او استرالیا یې په ځواب کې 145 منډې وکړې. د دې لوبې غوره لوبغاړی هم اکثر پټیل ونومول سو. نوموړي دا ځل په توپ وهنه کې هم 1 منډې کړې وې او 1 لوبغاړی سوځولی و. د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا د هند ورو توپ چونکي روی بشنوی ته ورکړل سو. هغه ټول ټال 9 لوبغاړي سوځولې وو. د ویلو دا چې د استرالیا لوبډلې د 500 اوریزو نړیوال جام په پایلوب کې هند ته ماتې ورکړې وه او تر یادې پایلوبې سم د لاسه وروسته د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړې چې د دواړو لوبډلو ځینې مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل.
د استرالیا د خزینه او د بیگ بیش لیگ د سګنی پړاو په پایلوبه کې د سټرایکرز لوبډلې برزبن هیت تماتي ورکړه په پرله پسې ډول اتلولي وګټله. دغه پایلوبه چې د دسمبر په 2 نیټه د استرالیا په ایډلیټ ښار کې ترسره شو، د سټرایکرز لوبډلې د 126 منډو په هدف ټاکلی وو او هیت لوبډلې د 2 وکټو په سوځیدو سره 122 منډې وکړه چې د 3 منډو په توپیر لوبه وبایلله. په پایلوبه کې د ایډلیټ لوبغاړي امندا جادي ویلنګټن غوره لوبغاړي وټاکل شو. هغه د 14 منډو په بدل کې 3 وکټې وسوځولې. د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا سریلانکای چماري اتاپاتو ته ورکړل شو. هغه چې د سیدنی تندر لوبډلې لپاره سه کال سیالي وکړې، په ټول ټورنمنټ کې 9 وکټې اخیستې وي او 522 منډې جوړې کړې وي. د ویلې د چې یادې سیالي د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د جرمنی د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د فرانسې په ماتولو سره د فوټبال نړیوال جام وګاټه. د فوټبال نړیوال جام یا فیفا له لوري د ولس کلن فوټبالرانو نړیوال جام په انډونیشیا کې ترسره شو. په پیلوبه کې جرمنی او فرانسې د دوه ګولونو په وهلو سره د لوبي وخت بشپړ کړ، خو د پینالټي شوټونو په مرحله کې 4-3 پر وړاندې جرمنی بریا خپل کړه. یاد نړیوال جام د 4 هیوادونو ترمنځ د نومبر میاشتې په 10 نیټه پیل شوی وو. د ویلو ده چې دا د جرمنی د ولس کلن ځوانانو لومړی اتلولي ده او د مالی هیواد بیا د دریم مقام ګټلو لپاره ارجنټاین ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د پاکستان غوره لیگ آی پی ایس ایل سیالیو لپاره 3 افغان لوبغاړو خپل قراردادونه د راتلونکي پړاو لپاره وغځول. رحمان الله ګربز یو ال بیا د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې سره د لوبېدو تړون کړی دی. دغه راز مجیب الرحمان بیا د پېښور زلمو لپاره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی. همدارنګه حضرت الله زازی به هم د پېښور زلمو په لوبډله کې لوبه وکړي. تر دې دمه د راشد خان او د فضل حق فاروقي د لوبېدو په تړاو خبرونه نه دي ورکړل شوي. دغه راز د دې لیگ په تیر پړاو کې د افغانستان بل پیاوړي لوبغاړي عظمت الله عمرزی هم لوبه کړې وه چې سکالې د لوبېدو په تړاو څه نه دی ویل شوي. اوس د خبرونې دویمه نیمایي د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه وړاندې کوو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به د لوبغاړو د فزیکی تکړښت، د راشد خان د راتلونکي، د هغه د ځایناستي او نورو مواردو په تړاو خبرې واوري. نور په مرکه کې
احمدزي سره په پیل کې درته هرکلی کوم. لومړی پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان د ملا عملیات تر سره کړی دی، ولی د ملا عملیاتو ته اړ شو؟
راشد خان که موږ وګورو پر ټول کال کې د 11 ورځې یا 9 ورځې یا 10 ورځې ریسټ هم نه لري، نو دا ټول د لوبو هغه د بولینګ دی لوډ وجه دا بل دلته یو بل برخه دا د سی اکثر سړی په پریشر کې دی. پریشر په حالاتو کې بولینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې زیات بوج راولي، او مسلسل په پریشر کې لوبي کول، مسلسل غټي لوبي کول، مسلسل سختي لوبي کول. لکه مونږ کو ګورو یو صحیح ټی 20 میچ دی یو څلور ورځنی میچ یا دی 4 ډی میچ دومره انرژي واړي. دغه ریکوري سیستم سیدا بیا بیرته پلی سیدا څنګه ریکور کوي، د ریکوري سیستم هم سړی نه غیر منظم سي. ریکوري کې مونږ ویلی شو سي مونږ د خوب سیستم، د مونږ د خوراک سیستم، د مونږ بیرته هغه کوم زور سي، مونږ د مونږ وجود کې هغه سترینث پاور سي کمیږي، د بیرته جیته راوستل. نو دا ټول شیان ته بیا ټایم پکار وي، هغه ټایم سي د راشد سره کم ده.
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو؟
د یو سپورټسمن لپاره د لوډینګ لپاره ډیر زیات ضروری ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي. ان سیزن کې موږ اکثر سیدا د کرکټ په مهارتونو باندې کار کوو، پری سیزن کې موږ په فټنس باندې ډیر زیات تمرکز یې، او په پوسټ سیزن کې که څه انجریانی وي یا ریسټ ضرورت وي یا ذهني ریسټ ضرورت وي یا فزیکل ریسټ ضرورت وي، نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسی ویکنسز یې دغه د ډیولپمنټ لپاره سیدا کار کیږي. راشد خان ډیر زیات مصروف ده او هغه ټول کال سیدا کرکټ کوي، او دغه لوډ سیدا دومره لوډ دی انجری باعث خامخا کیدای سي. نو راشد خان د په کار دی سي د خپل لوډنګ یا اوور لوډنګ خیال وساتي. دای باید په هفته کې څومره ورنه وکي، یعنی یا په کال کې څومره ورنه وکي، یا په ان سیزن کې دای باید څومره ورنه وکي، په پری سیزن کې څومره ورنه وکي. دغه لوډنګ سي د لوډنګ سي خیال نه ساتل سي نو دی انجری باعث خامخا کیږي.
یو لوبغاړی باید په یو میاشت کې څو یو ورځنۍ یو شل ورځې سیالۍ وکړي.
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نسم درته ویلی، خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکړي، نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید او د عمر په لحاظ باندې ډېر زیات بدې کې خبرې راځي کې یو سړی ولس کلنی هغه باید د ورځې یا د هفتې څومره بالینګ وکړي. نو دا 15 اور پورې دی کولای سي یا 25 اور پورې دی اپتی کولای سي سوتي به سي څوک نو نسکلني سمرا اورونه کولای سي 10 اور پورې کولای سي به سي ایلیټ لیول کې کرکټ کې سي غته موږ اټانم سټیج وای غي کې موږ 15 سلويفت اور پورې کولای سو سي اورونه وکړو. خدای سره بیا سي پريشر موږ اضافه کو دي سره موږ میچونه زميچو ګورو دي سره موږ پر فیلډینګ اضافه کو نو دا بیا سیدا په باډي باندې زیات لوډ راولي. نو بار بار مونږ به دا غدي لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کو سیدا باید صحیح تنظیم کی راشد، او نو دای بو کول سي هر وخت فټ پاتې سي. د دې مثال مونږ د انګلند دی فاست بالران ورکو کتا چې ته جیمن ریسن بالینګ کوي، نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي، هغه سیدا یو فارمیٹ ته سیدا ساتلی، ځکه هغه د لوډ خبره ده د عمر خبره هم ده. نو د لوډینګ خیال ساتل په سپورټس کې ډېر زیات ضروري دي کنه بیا د انجری باعث ګرځي.
د فټنس یا فزیکی تکړخ په اکل راته وای په کرکټ کې رول څومره ده او څومره مهم ده چې باید لوبغاړي خیال وساتي؟
بالکل، فټنس سیدا د هر سپورټس یو برخه تضمینوي، او سپورټس د وجود کې درې قسمه ډیولپمنټ راولي سی، او تمنګ اجیلیټي وایو، بل ته کوکنس وایو، بل ته سپیډ وایو. دا درې وړه شیان سي دي د یو تخنیک دی عملی کولو او د تکتیک دی عملی کولو لپاره ډیر زیات ضروری دي. یا د تا په ذهن کې څه شی ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکې، نو هغه لپاره فټنس یا ته باید سوپر فټ اوسېږي. او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې ته کنسیسټنټ یا ډېر وخت لپاره کولای شې چې ته لوب وکې، یا یو هر میچ پوره وکې او ته انجرډ هم نه سي، یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټي نه وکې چې ته انجری نه بچې، او مطلب خوږېږې نه خوږ نه، او نور داسې د ستړیا ول احساس سره او نورو داسې مختلف مشکلاتو نه یو سپورټسمن ژغوري. نو فټنس چې ده ډېر مهمه برخه ده د هر سپورټس، او په کرکټ کې چې ده بیا ډېر زیاته مهمه، ځکه داسې ته به درې ساعته یو نیم ساعت حال اته سې ته به دوه نیمې یا درې ورځې په ګراوند کې تېرې. نو فټنس چې ده د دې لپاره ډېر اړین ده. نو فټنس نه بغیر چې ده یو لوبم نشي کېدی، ځکه اول باید سړی فټ اوسېږي، بیا چې ده نور مهارتونه چې کې هر سپورټس دي هغه په ګراوند کې عملي کوي.
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم. فکر کوي راشد خان یو نیمه میاشت بعد چې ډاکټرانو ورته ویلي دی به د لوبو جوګه شي، ستا هم همدان دی چې په یو نیمه میاشت کې به هغه بیرته لوبغالو ته راوګرځي؟
بالکل، راشد خان خبرو ته سی ګورو او د دې طرف نه کوم خبرونه راځي، د دې معلومیږي چې دای به ډیر زر جوړ شي. خو د ما پان باندې راشد خان داسې څومره ریسټ ورکول سوی وي، 15 ورځې 20 ورځې یغومره نور بدای د ریهب د پاره وخت ونیسي، ځکه چې دای به ریسټ یو ځانته یو برخه ده له انجین وروسته، او ریهب بیا بل برخه ده. سره کې بدای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رور او فټنس ته راځي، منډو ته به راځي، او دی د هغه ځای فلیکسیبلټی او هغه ځای د اپریشن کړی د غجی سترنت به بیرته جوړی، سی بیا انجرد نسی، بیا مسلز ویک نسی، یا څه نور نقصان نه رسیږي. نو راشد خان سیدا کم از کم سلوی خورزی یا 50 ورځې ته ضرورت لري سیدا بیرته ریکور سی. نو ګومان دی وسی سی په یو نیمه میاس بعد دای دی لوب کول لپاره جوګ شي.
چې راشد خان نوی د هند خلاف چې د روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړې ورسره افغانستان لري، د راشد په نشټون کې به لوبډل مشري څوک کوي او ستا لاندې څوک باید لوبډل مشر شي؟
د لوبډل مشري د پاره د راشد په ځای باندې یو دیسه لوبډل مشر پکار ده چې هغه په فیوچر کې به د منګل لوبډل مشر وي. نو د ما پان په ابراهیم زدران ډیر کار وسی د دې پوزیشن د پاره، دی ابراهیم ټرین سی، ابراهیم دی رامخ کې رامخ کې سی، او پیغه باندې ټرسټ پیغه باندې باید موږ ټرسټ کو.
ورسته پښتنه کوم د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډل کې ولو بول شي؟
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو، کیس احمد کافی تجربه لري، ایکسپیرینس هم ده، او ډیر خلک بریکر ده، ورسره بیټسمن ده، فیلډینګ له هر چانه ډیر ښه ده، او ډیر فټ ده، ډیر فزیکل فټنس هم ډیر ښه ده. نو واحد منګا د سی او سو کلرو سی غبندې د راشن د با ټرست کولای سو غکې سهمت ده.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
درنو ریدونکو، د دیونه لپاره د لوب له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تربیه مولا ملشه.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.